قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبري خبرونه ده وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځکه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
نن د ایتواری یک شنبه ورځ د کال 2018 د دسمبر د میاشتې یو در سمنيټه د پاکستان کې د محل د شپې لس بجې دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي خبرونه کې را سره ملګري اوسي یو شمیر مهمو خبرونو تفصيلي راپورونه لرو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره ټکي
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وای مرکزی خار جلال آباد ته نږدې په یو جنازه کې د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او تر لسو زیات ژوبل شوي دي
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي حکومت د تندره و ډلې جماعت د وا مشرف سعید سیاسي بیرته د راوستلو مخالفت کوي او زیاتوي په دې اړه پارلمان کې ښکارا بحث کول پکار دی
او د ایران په مشهد خار کې راپورته شوی احتجاجونه تر سر خار تهران پورې رسیدلی دي ایرانی چارواکي وایي دغه احتجاجونو کې د خارجي عناصرو لاس دی د مظاهرو په وخت د پولیسو سره په انخطو کې دوه کسان وژل شوي دي
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د خبرونه تاسو په ریډیو او په ټي وی ګوري او د دې ترڅنګ د دی ریډیو په ټولنیزو پاړو په ژوندۍ بڑا هم تاسو ته نشر کوو مر سره ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې مرکزی خار جلال آباد ته نږدې د جنازې په مراسمو کې شوی یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات ژوبل شوي دي د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی خبریالانو ته ویلي دغه پیښه د بهسودو د ولسوالۍ د مقام خان په سیمه کې رامنځته شوي چرته چې بریدګر د هسکی مینی د پخوانی ولسوال حاجی ګلولی په جنازه کې دننه ځانته چاودنه وکړه نور حال پی د افغانستان ندری وریډیو خبریال حقمن لوان په دې ریپورت کې راکبي
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلې ځنمرګ بریډ نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په هدیره کې د هسکی مینی د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې ترسره شو د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي
2 بجې شاوخوا چې د بیسود ولسوالۍ مقام خان په هدیره کې د هسکی مینی ولسوالۍ پخواني ولسوال شاوخوا د جنازې
پر مهال باندې چلتنه شوې ده ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کمال له ډیوی سره په خبرو کې د جنازې په مراسمو ترسره شوی ځنمرګ بریدي وغند او د تلفاتو په اړه وویل چې
افغاني ولسوال صاحب د جنازې په مراسمو کې تیاری حمله شوې ده او په هغه کې تقریبا 15 نفر شهیدان دي او تقریبا 14 نفر زخمیان دي لومړني معلومات دي نو تر دې کې چې دینه د شهیدانو تعداد زیات نشي د دشمن دغه څه عمل دي چې زمونږ مقدسات هم ترې خوندي نه دي زمونږ جنازې زمونږ ماتونه او په کلکو ټکو یې غندو او حکومت هم هیله وردو ده چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او جدي پاملرنه ورته پکار ده
د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو ولسي خلک یې د خلکو او ولس د دښمنانو او د ترهرګرو ډلو کار ګڼي د جنازې په مراسمو د ځنمرګو بریدونو ترسره کیدل په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده تر دې وړاندې هم د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د حکومت تیا ولسی مشرانو دی جنازې په مراسمو دی تورت ډیری بریدونه شوی چې ګڼه مرګ جوبله اړولې ده حکمل صدات روان امریکا غږ دی وریډیو کابل
اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه ده په راپور کې تاسو د افغانستان وروستۍ تفصيلات واوریدل هم د دې پیشي په اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب د آشنا ریډیو زموږ همکار ایوب خاورین صاحب سره په دې لړکی سړنه خسته ده تاسو ته وړاندې کوو
په افغانستان کې جګړه خو ډیره پخوانی ده خود د نن مشخصه د نن ورځې پیښه په ننګرهار کې دغه چا د جنازې په مراسمو کې سوی دی چې هغه د هسکی مینې ولسوال وو او هسکی مینه د داعش د حضور ځای ده د اچین او هسکی مینه هغه سیمې دي چې کله دلته د داعش لومړۍ نښې نښانې په دغو ولسوالیو کې راپورته شوې او دغه ولسوال په مغه وخت کې د دې ځای ولسوال وو. نو دا دغه پیښه او دې ته ورته نورې پیښې چې کومې د داعش سره اړه لري هغه هغه په افغانستان کې د داعش د پراخېدو یا د دوی د برنامو څرګندونه کوي چې دوی لا هم په افغانستان کې هڅه کوي چې د نفوذ پراخ سي او په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې داسې نښې شته چې که تاسې پام کړی وي څو ورځې وړاندې په جلال آباد ته ډېر نږدې یو مسجد په بمونو والوزول شو او دا هغه د داعش
او په خپله په کابل کې د شیعه مسلمانانو جماعت کې چې
هو د کابل کې د دوی بریدونه چې څومره په 2010 کې وسول شپږ وو لوی بریدونه دوی ټولو کې شیعه مرکزونه په نښه شول یا د دوی د فرهنګي ځایونه او یا د دوی عبادت ځایونه
خو
مشخصه توګه شویه افغانان په نښه کړل
او په جلال آباد کې بیا
ننګرهار کې دوی د ننګرهار د دوی د جنگ سیمه ده ننګرهار کې سیمه لري په کابل کې سیمه نه لري خو تر هغه بریدونه یې وکړل.
خاورین صاحب په خپله د افغان امنیتي ځواکونه ملي اردو او نور چې همالته امنیتي ځواکونه دي دا څومره پیاوړي ګڼئ چې د داعش او د طالبانو د نورو جنایتکارانو مخه ونیسي په داسې حال چې هر ورځ په افغانستان کې یو نه یو ځای چې دي همدغه رنګه بریدونه کیږي او خلک پکې وژل کیږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې ویاړي حکومت چې موږ سیمه له لاسه نه ده ورکړي او 2013 جمهور رئیس غنی اونۍ وړاندې یوه هفته وړاندې وویل چې 2013 به زموږ د اوفنسیو کال وي موږ به نور په دفاعي حالت کې نه یو موږ به د برید په حالت کې یو او 2018 که څه هم پخوا دا ویل سي و چې 2018 به د داعش وروستی کال وي خو اوس په ځینو شمالي ولایتونو کې په مشخص توګه په دوو ولایتونو کې جوزجان او سمنګان یادیږي چې هلته د ازبک میشتو سیمې هم سته او پښتانه هم پکې اوسیږي په هغه ځایونو کې د داعش په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې دوی د دوی ډلې هلته فعاله شوي دي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه د چټک غبرګون د کمانډو چې په ساده الفاظو کې د دې د لوا قول اردو ته ارتقا ورکړه او د دې شمیر به له دوه چنده سي اوس د 15,000 شاوخوا کې دي دا به 2,500 یا 3,500 سي. په افغانستان کې هغه جنګونه سي د افغانستان ملي اردو ګټلی دي هلته همیشه کمانډو ځواکونه تللي دي او د افغانستان کمانډو ځواکونه نړیوال او هلته روزونکي د امریکا پوز د افغانستان پوز او چا چې هم لیدلی دي د دوی کارونه په نړۍ کې با قدرته او بې ساري بللی دي چې د منطقې په سیمه تر ټولو غښتلي کمانډو اوس هم د وسلو تجهیزاتو له اړخه او هم د دوی خپل قابلیتونه چونکې جنګي
صلاحیتونه
جنګي عملا تجربه لري دوی همیشه. نو دا چې دوه چنده سي افغانستان خلک او حکومت امید یا هیله مند دی چې د جګړې په ساحه کې به 2013 کال د دوی لپاره د پرمختګ کال وي.
او ایوب خارون صاحب یو اخیرنۍ پوښتنه په داسې حال چې هم په 2018 کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې یا د ستراتیژۍ اعلان هم وکړ خو دغه ستراتیژي کې لا تر اوسه پورې ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې هغه لاسته راوړنې لا نه دي سوي کوم چې پکار دي داسې د چټکې لاسته راوړنې تاسو ور باندې څه فکر کوئ؟
د دې اعلان ډېر وخت نه ده سوی. د افغانستان حکومت په دې ویاړي چې دا په لومړي ځل باندې دومره کلیریټي او وضاحت چې د واشنگټن او کابل ترمنځ اوس پیدا سوی ده په تیرو شپاړسو کالو کې نه و، حتی د پایل په ورځو کې هم نه و چې د 2002 اول کې واشنگټن هغه خبره کوي چې په خوا یوازې کابل کوله. د مایک پینس د مرستیال جمهور رئیس څرګندونې په کابل کې هغې ته چې غوږ سې داسې ښکار لکه د افغانستان یو جمهور رئیس یا د غنی خبرې چې وي او یا د کوم بل چارواکي، د دوی ترمنځ دومره هماهنګي او یووالی یوه ژبه یې پیدا کړې ده، خصوصا دا د واشنگټن او کابل ترمنځ په لومړي ځل باندې دا لیدل کېږي چې د پاکستان په اړه، د طالبانو د پټنځایونو په اړه، د افغانستان د راتلونکي په اړه چې دوی کوم پلان ورته لري د افغانستان، او دومره یووالی پخوانو لیدل شوی، او دا یو ډیره لویه لاسته راوړنه بولي کابل او واشنگټن. د مک ماستر د ملي امنیت یا نیشنل سیکیورټی اډوایزر نه نیولی تر مایک پینس او تر جنرال ډنفورد پوری دا ټول په افغانستان تجربه لري، په افغانستان کې خدمت کړی ده، او همدا یو علت بلل کېږي چې دوی د افغانستان له اوضاع ښه خبر دي، او دا ځل کېدای سي د واشنگټن دغه نوې تګلاره ټرمپ یا جمهور رئیس ټرمپ سي ورته اړم کړل، همدې خلکو دا قناعت ورکړ چې په دغه لار باندې موږ افغانستان سره کار کولی سو او تر پخوا به راتلونکی به ښه وي. نو په دې هیله چې 2013-2014 پای ته ورسېد، 2013 به د خلکو وژنې د وروستی کال سي.
ډېره مننه ایوب خورین صاحب د خپل وخت راکولو کور مودن.
مننه.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ودا او وس په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب موضوع ټاکلې ده چې په افغانستان کې د شیا مسلمانانو د وژنې په اړه ده، نو دې تاسو پام راګرځو.
تیره هفته د افغانستان د سر خار کابل د هزاره فرقی د آبادی په سیمه کې شوی تر هغه حمله کې یو ځل بیا د هزاره فرقی یو شمیر کسان وجلې شوی او ډیر جوبل شوی دي. د دې حمله ذمہواری دولت اسلامیه یا داعش قبول کړی ده. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین خپل یو تازه غنه کې کابل کې د دغه پیخي په حواله یو تفصيلي اداریا لیکلې ده. د اداریې سرخط ته کابل کې د بم حمله په حق له د ګارډین نقطه نظر د اداری په سر کې لیکلی شوې دي چې افغانستان غوندي جنگ زپوري حیوانات کې د داعش یا د دولت اسلامي د خونړو عملیاتو کول وستوان کم کوز غنل ندی پکار. اداری زیاتې چې افغانستان کې د تیر شپاره سو کال راځي جاری جنگ زیاتره د طالبانو او په کابل کې د امریکا او د نېټو په زور د قائم افغان حکومت ترمنځ کیږي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ روان دی جنگ ته تل د سیاسي جنگ پسترګه قتلې شوې دي. طالبانو تل افغانستان کې د مسلمانانو په خپل منځ کې څه قسمه جنگ د یو اسلامي امارت د قیام پر ضد بللې ده. ګارډین لیکي چې کابل کې تیره هفته شوې تر هغه حمله د کابل په غربي برخه کې شوې ده، چرته چې د افغانستان د هزاره قبیلې شیا آبادی آباده ده. هزاره د ډيري مدينه بيغور ساتلې شوې فرقه ده، او په اکثریتي ډله پښتنو باندې د دوی د قتلیام کولو تورونه لګولې کیږي. خو په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د حمله رستو د دوی په سپیره ورده کې بدلون راغلی دی. هزاره اوس یونیورسټو کې د داخلي د پاره کیدونکو امتحانونو کې امتیازي حیثیتونه حاصلی، او په تیرو لسو کالو کې د هزاره قبیلې د جنکو نیم په نیمه آبادی د یونیورسټۍ د سطحې په امتحانونو کې کامیابی حاصل کړې دي. د هزاره سیاسي قوت نشته، خو دوی پر راپورته کېدو ضرور دي. د دولت اسلامیه یا د داعش د افغانستان څنګه هم د عراق د خپل مشرانو په شان دا ویره په ځل کې ناشته ده چې شیعاګان سر دوباره خپل خپې مضبوطولې شي او خپل پخوانی شاندار ماضی ته تلې شي. داعش په افغانستان کې خپل لومبۍ خونړۍ حمله تیر کال کابل کې د هزارو په یو جلوس کړی ده. هزارو دغه جلوس خپل سیمه کې د بجلی د رصد د باقاعده کولو دپاره وستی و. داعش په تیر نومبر کې د یو شمیر هزارګانو سرونه هم قلم کړی دي. په دې کې د نهو کالو د عمر جنکۍ هم شامل وي. په دې افغانستان کې ډیر غم خفګان خور شوی و. داعش خپلو دې خونړو عملیاتو ته افغانستان کې د ایران د خپو غزولو د منصوبې خلاف جنگ سره تعبیر کوي، ځکه چې داعش د هغو شیا جنګیالو نه وارخطا دی کوم چې ایران په شام کې د جنګېدو دپاره برتی کړي وو او اوس واپس افغانستان ته را روان دي. ګارډین لیکي چې طالبان نه یوازې د سنی مسلک د احیا ولی د پښتون قام پرستۍ علامت هم دي. ګارډین د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې امریکا د داعش په بانی ملک عراق کې نه یوازې په عراق د خپل اختیار مضبوطولو په حکمت عملی عمل په اراده، ولی دا د عراق په جنگ کې دولت اسلامیه یا داعش له د یو فرقیز ګوند د شکل په ورکولو کې هم کامیاب شوی ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په کال 2018 کې د پاکستان او د افغانستان په اړیکو کې خواله او د دې ترڅنګ بدبختونه هم راغلي دي، او که وکته شي نو په ډیرو وختونو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي. دواړو په یو بل باندې د ترهګرو مرسته کولو او یا ترهګرو ته پناه ورکولو تورونه هم لګولې دي، او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم لانجمنه پاتې شوې. د دواړو ملکونو د کال 2018 تعلقاتو په حقله باندې یو رپورټ د وایس اف امریکا آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان راکوي.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوز 8000 توغندي په افغانستان وشتل دي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د سرورۍ تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د قنی شبکه او له پاکستاني ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسم کال و.
د پولي په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوانه راکټونه راځي. د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي، او هغه ټول د دوی له خوانه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیری دا هم ویل چې پاکستان سره د خراب اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه واري د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی، او له افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. درې جانبه غونډې په شپږ میاشتو کې یو ځل، او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې، او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر مانی وای چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی، د پاکستان نومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوی. د دې کال د ډسمبر په 28مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي، او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ زالی دی او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیواله ټولنې ته ثابته شوې ده. افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو زالې لمنځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پات شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پات شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړېوي په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه بنوي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د دسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګری 50% کې راټیټ شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګری کچه له پاکستان سره 200 میلیون ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیون شاوخوا کمه سوداګری له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به تر دې هم زیات وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لري دوام لري. تاسو راپور کې واوریدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر، او تاسو یو بل راپور وړاندې کوئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د اصغن تار لګولو په سر. پاکستانی چارواکي وایي چې راتلونکي کال 2013 تر پایا پورې به 2.5% کار سرته ورسیږي. هم په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار عبدالکریم بارکوال راکوي.
د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د اغزن تار لګولو کار پاکستانی پوځ په 2018 کال کې پیل کړ، چې پر شاوخوا 150 کیلومتره برخه مخکې له اغزن تار غځول شوی وو. دا هغه برخه ده چې د وسلوالو د اوسېدو تر ټولو ژوره کنده پیژندل شوې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي پر دې پلان به 550 میلیونه ډالر خرڅ ولګیږي، چې وایي په وسیله به پر پوله 9 فوټه غبرګ تار د 6 فوټو په فاصله سره پر اغزن تار برسیره لګول کیږي، او پر هغو غرنیو او واورینو سیمو به غځول کیږي چې لوړوالی 2000 فوټه اندازه سوی دی. د پاکستاني پوځ ویاند آصف غفور وایي پر پوله به له اغزن تار سره سره امنیتي څوکۍ او وړې کلاګانې هم جوړې کړي، چې د څارنې اعلی ټکنالوژي به پکې ولګوي او سرحدي پوځیان به وکړي ولایسي چې د پولیس شاوخوا د هر ډول ورانکاری مخه ونیسي. آصف غفور وایي پر پوله به د اغزن تار غځولو په موده کې د 1.5 او 2 کیلومتره په فاصله یو سرتیری ولاړ وي، چې وایي پوځ یې د دې کار لپاره په زرګونو نوي سرتیری ګمارلي دي. خو افغانستان د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو کار غندلی، ځکه چې وایي د ډیورنډ کرښه دوی د نړیوال سرحد په توګه په رسمیت نه پیژني، او دا په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند لخوا پر دوی په زور منل شوې ده. افغان حکومت په دې نظر ده چې پر پوله اغزن تار به د پولې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو ته لا نورې ستونزې جوړې کړي. اسلام آباد د افغان حکومت اندېښنې او نیوکې ردوي او پر دې ټینګار کوي چې په هر حالت کې پر ګډه پوله اغزن تار وغځوي، ځکه چې وایي دا کار د قومي سلامتۍ او په افغانستان کې د امن او آرامۍ د دوام لپاره ډېر ضروري دی. افغان حکومت تل د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو تور لګولی، چې وایي افغان طالبانو او د حقاني ډلې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې، چې له هغه ځای په افغانستان کې وسلوالي حملې تنظیموي. وایي پاکستان غواړي په دې کار سره په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی اغیز او نفوذ کم کړي. پاکستان هم ورته تورونه لګوي او وایي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته هغه وسلوال چې د پاکستان په ضد جنګیږي افغانستان ته تښتېدلي او هلته خپل پناه ځایونه لري، چې له هغه ځایه په پاکستان کې د ترهګرۍ حملې تنظیموي. د دغو دوه اړخیزو تورونو له کبله په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، خو د پاکستاني پوځ ویاند وایي کابل ته یې په اکتوبر کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر وروستي سفر او له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې ښې شوې دي. آصف غفور وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر په وسیله یې افغانستان ته په دې وروستیو کې د پراخو اقداماتو د پلان اسناد سپارلي او پر دې پلان د عمل ګامونه به یې په اړیکو کې نور هم شوالی راولي. آصف غفور وی او ای ته وویل اسلام آباد تیره میاشت کابل ته د افغانستان پاکستان د پیوستون لپاره د عمل تګلار اسناد ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې او له معنا ډک تړون پیدا شي. دا تګلاره به د دواړو هیوادونو په سیاست، اقتصاد، پوځ، استخباراتو او د افغان کډوالو په چارو کې د کار کولو ګډې ډلې جوړې کړي. میجر جنرال آصف غفور د امریکې وروستیو نیوکو ته په ځواب کې چې وایي اسلام آباد د هغو وسلوالو په ضد څه نه دي کړي چې په افغانستان کې جنګیږي، وایي په تیرو درو کلونو کې چې په پاکستان کې د ترهګرو په ضد کوم عملیات شوي، تر هغه وروسته یې په هیواد کې د هغو وسلوالو لپاره ځای نشته چې د افغانستان په ضد جنګیږي، خو وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ترهګرۍ په ځپلو کې خنډ دي. زه باور در کوم په کوم ورځ چې دغه 28 لکه افغان کډوال خپل وطن ته ستانه سول، موږ ته به د هغو کسانو په پیژندلو کې اسانتیا پیدا سي چې په ترهګرۍ کې لاس لري یا ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ په دې نظر ده چې تر څو د افغانستان او پاکستان ګډ پوله د ترهګرو لپاره پرانیستې وي، د دواړو هیوادونو خلک به د ترهګرۍ د پیښو قرباني کیږي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور وی او ته ویلي هدف یې دا دی چې پر پوله د اغزن تار غځولو کار یې د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ سي. وایي دوی اراده لري چې پر شاوخوا 1400 کیلومتره افغان پوله باندې اغزن تار وغځوي، خو پر نورو 200 کیلومتره پوله باندې به امکان ونه لري.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ایران کې احتجاجونه او سرخار تهران ته رسیدلی دي چې په دې کې دوه کسان هم مړه شوي دي. رپورت په تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې وې. په دې مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښې او له پولیسو سره انښتې رپورټونه مخې ته راغلي دي. د خالی په ورځ په دغه احتجاج کې د دارو په سیمه کې دوه کسان هم وژل شوي وو. د ایران چارواکي تور لګوي چې بهرني ایجنټانو دغه احتجاج کوونکي وجلې دي. د صوبې مرستیال گورنر حبیب الله خجستپور وای د پولیس او د امنیتي عسکرو لخوا په احتجاج کوونکو ډزې نه دي شوي. ښاغلی حبیب الله دغه وینا د اتوار په ورځ سرکاري ټلویزیون باندې کړې ده. نوموړی وای دوی ته داسې ثبوتونه میلاو شوي چې بهرني ایجنټان او تکفیري ډلې د حکومت مخالف احتجاجونه را جوړ کړی دي. د وایس اپ امریکا فارسی څنګه خپل رپورت کې دغه وجل شوی کسان د حمزه لشنی او د حسین رشنو په نامه پیژندل دي. په سوشل میډیا خپور شوی ویډیوګانو کې ښکاریږي چې د ایران ستر ښار تهران په شمول د هیواد یو شمیر ښارونو کې ګرانۍ پر ضد په زرګونو خلکو احتجاج کوي. دغه ویډیو غانو کې ښکاریږي چې احتجاج کوونکي د یو شمیر سرکاري ودانو باندې حمله هم کړی دي او د حکومت مخالف نارې وهي. د ایران ټول آبادی لک تر لګه اته کروڑه پورې دا ویل کېږي. دغه کې 2.5 لکه کسان بیروزګار دي او تیر کال د بیروزګارۍ شرح کې 1.4% اضافه هم راغلی. د رپورټونو تر مخه د خوراکي شیانو قیمتونه ډیر زیات شوي دي او صرف د اګو په قیمت کې 20% پورې اضافه شوي ده. داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې د خالی په ورځ د ایران چارواکو په سیمه کې د موبایل او د انټرنیټ سهولت بند کړی وو خو بیا وروسته کولاو کړی شو. ولې نن د اتوار په ورځ د ایرانی میډیا وای هغه ویب پاڼې او اپلیکیشن وسم بندي کوم باندې چې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي. د میډیا رپورټونو تر مخه حکومت یو شمیر احتجاج کوونکي نیولې دي خو ایرانی چارواکي وای زیاتره بیرته خوشې کړی شوي دي خو ولې په دې اړه باندې څه تفصیل یې نه دی شریک کړی. د امریکا حکومت په ګڼ شمیر کې د مظاهرچیانو نیول غندلی دي. صدر ټرمپ خپل یو ټویټ کې ویلي نړۍ په دې خبر ده چې ایران ښه خلک بدلون غواړي. د سټیټ ډیپارټمنټ نه خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي ټولې نړۍ ته پکار دي چې د ژوند بنیادي سهولتونو لپاره د ایران ولس سره ملاتړ وکړي او په دغه هیواد کې د بډو رشوتونو خاتمه وکړي. هم د اتوار په ورځ د ایران د کورنو چارو وزارت احتجاج کوونکو ته خبرداری ورکړی چې د قانون خلاف ورزي کوونکو مخه به نیول کیږي. عبدالرحمن رحمانی په سرکاري ټلویزیون خپور شوي یو بیان کې ویلي د یرې او ترهګرۍ خوراونکو پر ضد به سخت عملیات کوي. په ایران کې روان احتجاج د خوراکي شیانو د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد شروع کړی شوی دی او په دغه هیواد کې د کال 2009 صدارتي انتخاباتو وروسته دا د ټولو نه لوی مظاهرې دي. په کال 2009 کې ځایي خلکو د هغه وخت صدر محمود احمدی نجات پر ضد احتجاج کولو او د صدر په حیث د هغه بار بار انتخاب یې غندلی وو. په هغه وخت احتجاجونو کې 2 کسان وژل شوي وو. ویل کېږي روان احتجاج د ایران موجوده صدر حسن روحانی پر ضد دی چا چې د مئی په میاشت کې دوباره ووټونه ګټلي وو او د معاشي اصلاحاتو ژمنه هم کړې وه.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ګورئ او اوري هم. دا خبر پښتونخوا د سوات د شاعر ریاست سل کاله پوره سوی دی. دغه سل کلنی دستوري نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر په یو راپور کې وړاندې کړي.
د ریاست یوسفزی سوات د سل کاله پوره کېدو په سلسله کې سوات کې د ریاست سوات سل کلنی دستوري روان دي. په کال 1912 کې د هغه وخت سوات چې پکې سوات بونیر شانګله او کوستان شامل وو خلکو د خپل ریاست جوړولو فیصله وکړه او میاګل عبدالودود باچا سه پسری د ریاست سوات د بچای تاج کې خودو او د 1912 نه تر 1950 پورې 2.5 کاله میاګل عبدالودود باچا سه د ریاست سوات مشري وکړه او د ریاست امور ډیر خطر قباني او چلول. دا عمر زیاتې دوله قبلې په کال 1950 کې د ریاست د مشرۍ ذمہواری خپل زوی او د ریاست ولی عہد میاګل عبدالحق جانزیب والی صاحب ته حواله کړه او بیا والی صاحب د 1950 نه تر 1951 هویا پورې شل کال حکومت کې د ریاست سوات نقشه بدل کړه. د ریاست سوات سل کلونو دستورو کې 13 ورځ د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن لاړخه یو سیمینار وشو چې پکې وینا کوونکو د ریاست سوات د خو حکمرانی عدل او انصاف باندې رڼا واچوله. د پېښور های کورټ زوړ قاضي شیر محمد خان اډوکیټ وای چې د ریاست سوات په وخت کې د عدل نظام ډیر ښه او ارزانو.
هغه وخت کې د عدل نظام چې و نو هغه ډیر اوجلت سره ډیر په دستۍ سره او ډیر ارزانو. غټو نغټو مسلو کې مطلب چې د یوې هفتې نه زیات ټایم نه درته کېدل یعنی تر دې پورې چې د مړی فیصله به کېده نو هغه به مطلب چې لکه ډیر وخت مې نه غسته په هفته دوه هفته کې بدن نه دنه مطلب چې دا غي فیصله وشو.
د ریاست سوات سرکاري نوم حکومت خدادادی یوسفزی سواتو او د ریاست سوات سرکاري او دفتری جبه پښتو وا. په دې ریاست کې ټول خلکو ته یو شان حقوق حاصلو انصاف تعلیم صحت ویډیاو او خلکو تبا زر او ویډیا انصاف زر تر زره ملاوي دو چې لکبلې د ریاست خلک خوشاله وو. دا والی سوات نوسه شهزاده شریار امیرزیبوی چې د ریاست سوات نظام ډیر خو
دا چې هر یو حکمران یا هر یو نظام چې خچ لیدل نو خلک یادې اې د تاسو ګوري د سټیټ د ختمې دو تقریبا 50 کال وشو کو نن هو دا پروګرام دلته کیږي. دا والی صاحب باچا صاحب په یاد کې او په دې یاد کې جده د دې ریاست بنیاد چې سل کال مخکې خودلې شو نو کاغو دا نظام خنوي چلولې د خلکو د پاره یې سنوي کړې تعلیم یې نوې راسته صحت یې نوې سړکونه یې نوی جوړ کړی د عدل و انصاف یو نظام یې نوی راسته نو خلکو باغو چرته هو نه یادول.
دا حکومت خدادادی یوسفزی سواد کې اولنی سرکاري سکول په 1902 کې په سیدو شریف کې جوړ شوی وو. په 1915 کې په بونیر کې دویم سکول جوړ کړل شو او بیا په 1920 نه پس په ریاست سوات کې ځای په ځای سکولونه هسپتالونه جوړ شول او د ریاست خلکو ډیر خوشاله ژوند تیرولو. او بیا په 1901 کم هویا کې ریاست سوات د پاکستان سره الحاق وشو چې دا غیر وروستو سرکاري او دفتری ژبه اردو وګرځولې شو. د ریاست سوات سل کاله پوره کېدو وروسته هم نن نوې نسل د ریاست حکمرانان د ریاست نظام او عدل او انصاف په خټکو یادوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی وخت په وخت باندې تاسو ته موږ په دې پروګرامونو کې د بیلابیلو ادیبانو، لیکوالانو، سندرغاړو او هنرمندانو سره مرکې وړاندې کوو چې هغوی په خپل ژوند کې څه کړي دي، په خپله د کومو مشکلاتو نه تیر شوي دي او دوی د خپل فن او د هنر د لارې څومره د پښتون کلتور خدمت کړی دی. نن زمونږ همکار وکیل خان د پښتو یو سندرغاړي راشد خان سره یو اوږده او تفصیلی مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
ستړی مشه قدرمن لیدونکو، د واشنگتن ډی سی نه زه وکیل خان یم. دا د ډیوا ستوري خپرونه ده او نن په دې خپرونه کې مونږ سره د پښتو ژبې وتل ستوري هنرمند آرټیست راشد خان صاحب ملګری دی د اسکایپ په لیکه باندې. راشد صاحب په خیر راغلی. سر روان دي نن سبا راشد خان په سبا نه کار کوي، په کومه سندره باندې کار کوي، کوم پروګرام باندې کار کوي چې خپل مینوالو او لیدونکو سره زموږ د ډیوی شریک کی؟
زه چې نن سبا زما خپل د کاپ چې کوم ډله ده د هغه یو پروجیکټ ته هغه روان دي، په هغه باندې یو کار کوم، یو د سندري دی په کار کوم، بل دغه نه علاوه چې دی یو دو سندري زموږ اوسنی پاپ موسیقۍ کې چې دی عام موسیقۍ کې هم زه کومه د لګیا ما هغه ریکارډ کوم، بل دغه نه علاوه چې دی د مزدور خدمتګار صاحب یو البم دی چې هغه زه کومه پوره له سندري دی هغه هم ریکارډ کوم، هغه ټولي وطني سندري دی. او خدمتګار صاحب زه پتا وایم چې یو ډیر ښه شاعر دی او ما چې شاعري وکړه زما ډیر زیاته خوښه شوه، ځکه چې هغه سړی ټول عمر د وطن شاعري کړې ده. ما وی چې ردا سړی له خامخ یو البم کول پکار دی، نو هغه پوره یو البم چې دغه په شاعرۍ ما کړی دی او هغه کې بس تیاری روان ده. دا ټکر شروع کې زه اوس هم ناست یم، دا ټکر سیم شاته سیروم لګی غنی
خان بابا بالکل ښکاری راته تصویر وینا ما مدنه تاسو دا کو چې اکثر مې چې سرکاري دفتر کې خونې نه شته، خو بیا مې سوچ کوم دا خو سرداري ټکر سیم تصویر لګیدل مې سرکاري دفتر نه دا سټوډیو دا ښه. تاسو وایي چې دغه البم باندې تاسو کار کوي، دغه چې کم تاسو وایي شاعري مو خوښه شو، واړو به چې دغه نه تاسو چې کوم د خوخه شاعري دا هغه راته لګ زمزمه کې د خپل مینوالو په خاطر باندې د ډیو د لیدونکو او ریدونکو په خاطر.
دا یو کلام دی چې زه به صرف استایو ځکه چې شاعري خو نه وی دا او موږ لکه پروفیسر تاسو ته ما زه هغه یو کلام استایو تاسو ته پېښ کوم. دا لای به مننه به وي خبرو کا بل دونو ما د یار دی د هر پټه خالو نا پرخسار دی هو دہر پٹے خالو نا پرو سار دے خبرو کا بل دونو ما دیار دے دہر پٹے خالو نا پرو سار دے دہر پٹے خالو نا پرو سار دے. دا اوس یو دم
ډیر ښه او ګورو به دا به اور هم کله چې تاسو دا ریلیز کې را به شو د څومره مودې راسې سندرې وایې راشد خان؟
زما خو کېږي به داسې لکه ډېر وخت کېږي داسې لکه چې ویم لکه نو داسې 18-20 سال به کېږي
اتلس 19 کاله کې. صحیح. او کورنۍ کې اړوان دی تاسو نړوان دی مخکې رستو څوک شته نور سندرغاړي کنه تاسو پکې ولنې کاسې چې سندرې وایي؟
بس زه دا ډوبه انقلابیم چې سندرو ترالم پکې.
صحیح. او شوروم چې کله کوله د سندرو پیلوم کول او تلس نولس کار اړوان دی هغه وخت لکه هغه تجربه را سره شریک کړي دو
هغه دا سره چې زمونږ په د سوابای کې زه جنډې کلی سره تعلق لرم زمونږ کلی کې د کلی نه بهر یو ارټو چې یو کاکا پکې یو استاد د علاقې چې تبله نواز او ملنګ کاکا به نومو هغه ارټو زمونږه هغه خلک په تو اکثر په ویکند کې یو ځل او داسې دوه ځله به د رباب زمونږ یو استاد وي سلام احمد استاد هغه به رباب راواغست او تل به کنه زه به ورسره یو داسې سوهره چیرې په مم ډیزا شو کو زه ورسره لړم روبانه به می داغي هغه سندرې اوریدي هغه دیوالې سندرې رباب او تبله به ډیوی دیو بل کېدلی وا کمره کې ا کمره کې ا کاکا بچي پښوګانی هم ساتلی پښوګانی هم ګرځې تیرا ګرځې دی او داسې ډیو رڼا بل کېدلی وا او خسته خون به کوغه موسیقي هغه به اوریدار اوریدا بس هغه نه داسې شو کراغه بیا په کې اوردی یو سندره و چې هغه یو ملګری چا په کې ویره دا سندره چالو ورسی هغه ورته چې را دا خو نو ورته چاله نو هغه په کې ما ورته ویل ما ورته یې ما ته هغه یاد ده نغې وای چې هغه ما ویل نو هغه نه پس یو موږ روان شو بیا بیا هغه سندره بار بار تل ویل بیا د یو نه دوه شو یو نه څلور خو بیا داسې شروع ورو کالج ترالو نو کالج کې بیا داسې موقع به وي داسې مینارونه به داسې موقع به جوړې دي په هفته کې یو ځل چې یو موږ خپل خپل وازونه به دا ټول سندرې به ویلې بیا چې یونیورسيټي ترالو پیښور ته داسې نو بیا هغه شو ډېر مخکې باندې لړو بیا میډیا ته هم رالو پکې
صحیح. او بیا هغه کوم سندره و چې راشد خان په خلکو اروپا جن د جدام یو هنرمند دی آرټیست دی
تاسو خو سندرې زما په جون کې دی یو درې سلو سندرې او زه به دا ویم چې کوم
لومړی چې کوم سندره
په زما د جون لوبه سندره
نه نه د دې سندرې خو ګوره ټولې سندرې چې هنرمند وي نو ټولې پې ګرانې وي لکه د خپلو ماشومانو وته ګرانې وي خو بیا یو سندره داسې وي چې هغه هیټ شي خلک وګڼي چې یاره دا پلاني کس دغه سندره ویلې ده او په هغې باندې بالکل هر څوک یې ور وپېژنې نو هغه کومه سندره وه داسې
هغه زما چې دی ډوبای دا یو البم ما کړو چې پای کې زما دوه سندرې داسې وي چې هغه ډېرې مشهور شي په د سی موسیقي کې لکه زبده ویم چې زموږ کوم عام طبلا باجا دې سره کوم موسیقي کړي و هغه یو دا و د امیر محمد خان صاحب دا کلام چې ډیر زیات مشهور شو هغه دا سوچې زه د خپل وطن په پاک مینا لی ونې یم سپوختن سلمې یم سپوختن سلمې زه د خپل وطن په پاک مینا لی ونې یم ہمت مینارا پریوتے نشی دس سما پیو نظر دشمن بیا ٹنگی دے نشی وڑ بوی دل وڑ ہمت مینارا پریوتے نشی زد سربازانو بابا گانو کڑوسے یما زد سربازانو بابا گانو کڑوسے یما سپختن ظلمے یما سپختن ظلمے دا یو ډیره مشهور شی و باغ البم کې چې ډیر خلکو خوښړي و یو بل د کاروان سیف دا کلام دا څه شي دام بیر لکه غزل زمده پختو کې ډیر زیات کم مشهوري کې فدا د شاوري استاد تر زو غي مات راکړو
دیر نه دیم تانو دیم دیر نه تان دیر نه شیرونو سوداګری شرابي غزل پسود دی الهام پر خېمه والے گلابي غزل پسود
مشهور شو کاروان صاحب او پیر محمد صاحب دغه شاعری هغه سندره هغه چې تاسو پکې وای مانه مغوړ اوس می ډیره غریبی د شینخاله
ما دا کارت ما تاسو ته خبر کوله ما دا کارت د باجه کې د لګولم دی او بیا زما فوکس کم زما وکاب بینډ کم د کاپ ډله وای کی دا سندره زما ډیره زیاته مشهور شو را نمو غوړ سوز په ځوان چې موږ فیوژن
جی دغه راته زما کې خامخه
او دا مې طويل راتم ولا ابو لسی مو سه غزم کې کم فیوژن دای کې مشهور شو
جی
را نمو غوړ تسرو زر په ځوان سما ډیرا غریبی دا شین خاله را نمو غوړ تسرو زر په ځوان سما ډیرا غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای بارا ولی دوران اوس می سخت انا چاری دا شین خاله اوس می سخت انا چاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو دکانو نا جوړوی پکې نت کای هم پیزوانو نا مالی دلی دسرو زرو دکانو نا جوړوی پکې نت کای هم پیزوانو نا لاس می بند اسلام می ډیر دے پریشان لاس می بند اسلام می ډیر دے پریشان داستا حسن خودولی داشین خاله
داستا
حسن خودولی داشین خاله او دې تاسو موږ یو روبای کو دا وتا سنی اورې دلی اکثر دا ملګری نه نو غې ډیره خو خی تاسو ته علیکم د روغانی سی یو روبای د شي تخپل سر پچ کول غواړې سرمایا پاور کوي کد پل پسوری چون کری سر سایا باور کوی داد منی دا ورنت زمانہ دا کاروبار دا یچی دا چاپ زڑکی وو سی کارایا باور کوی
ډیر خ ډیر خ چاپ زڑکی وو سی کارایا باور کوی او داد منی دا ورنت زمانہ دا کاروبار دا ډیر خ راشد خان شاعری زیاتره چا وای راشد خان
زما خو ډیر زیات طالب کې شاعری چې خوخه ده مثال په شاعری د لکه داغه چې کوم د ماتې وایو هر قسم ماتې تاسو ملای شي کوم ماتې ول سندره ته ملای وي شي او زیات ماتې ول لکه خلک ورته پښتو کې سلابونه وي او هغه آزاد نظم کو ګوري هر څو ګوري ناغه خپل خپل ځاډیر خون کوي د غنی بابا شاعری مې ډیر زیات خوخه ده
صحیح د غنی بابا شاعری زیاته خوخه ده د یو تکړه تعلیم یافته هنرمند په حیث باندې فریم خوم ګډوډ شوړګه د پښتنه ځکه نه خیر تاثیر صحیح ده بالکل صحیح ده ته یو تکړه او تعلیم یافته هنرمند په حیث باندې د پښتو میوزیک سراتلون کې سوي نه چې مخ کې روان دي روان دي روان دي رستو روان دي څنګه راته ښکاری ارسه زه خو چوکرم
لکه سوخ کې زه په دې لګراشم چې کله دلته ہندوستان او لکه زمونږ دا ټول ہندوستان او پاکستان لکه وجود کې نور غلې او هغه وخت لکه دا ټول ہندوستان او د انګريز خلک کو دلته نو په هغه وخت زمونږ موسیقي ډیره ترقی ډیره زیاته کړې و زه بده ویم لکه د 47 نه مخکې بر دیات کوم لکه استاد صوبت استاد تاسو سندري اوري ووري د مظفر خان استاد ووري د نور استادان دغه سندري ووري مونږ په هغه سب کې ولاړو چې د هندستان سره موږ یو شان جوړ کوو موسیقي په لیول باندې ځکه چې دا غي سندري وره ته د پښتو سندري ونتا ته پکې فرق نشي کېدی موږ غي سره باقاعده په مقابل کې ولاړو خو چې کله بیا د ملکونه جدا شو او پاکستان جوړ شو او دلته بیا موسیقي رااله موسیقي زموږ معیار هغه پاتې نشو ځکه چې هغه سازنده نوازان هغه سازان موږ سره پاتې نشو بیا موسیقي زموږ چې نو په شاو باندې رااله او ډیر وخت پورې بیا زه په دغه چې پځ خلکو چې هغه ډیر ښه ټایم او ګولډن ټایم نو دای خبره په خپل ځای ده خو زه به ورته په نظر ګورم چې لکه زه به د ما موسیقي به زه په نېشنل لیول ګورم لکه نورمال کوم سره به ګورم نو اله به ماته په دې شي سره موږ څنګه وډاړی خو هغه وخت به زه دا مویم چې په 1940 کې موږ دا مو کومه لوشي و چې زمونږ د پښتو رفیق غزنوی استاد چکم هغه د 40 کې د تیفا بغداد د انګلیش فلم دا هغه موسیقي کړي و زمونږ موسیقارانو تر په مخ کې وان تلو دا زمونږ د بلا د ترزونه چکم دی لکه د صحبت استاد یو تر زبار خدا او سرا کوي سالي مستاد در فقیر دا غي په هندي چکم فلمونو هغه کې دا غي نقل شو اردو دخل کولو لپاره بیا دا غي یو بل سندره و دی استر کی خماري دی زلف تارتاری دی مستان لری چشمان سپنس کی غدا ویل بیا په 1945 کی هغه چته نو یو دی فلم کی پوردو هغه تر زمونه غست شو او پوردو کی ویل شو نو دا هم هغه تر زونو د پښتو چې د هندي موسیقارانو په څنګه د پښتو تر زونو غستل او پښتو کی به استعمالو دم یو دورو لکه هغه دور لکه دا سوچ لکه موږ په یو وګواندې په یو دغه باندې روانو د هندي موسیقۍ سره پښتو موسیقۍ داسې روانو په مخ کې روانو بیا چې کله دغه پاکستان جوړ شو دغه نه پس د موسیقي هغه معیار پاتې نشو ای سره موږ دغه د کې موسیقي کې اشاره لو سو وخت پس او زموږ موسیقي داسې پاتې شو چې صرف په پښتنو کې پاتې شو خو بیا اوس په دا ویم چې بیا د سن 80 نه د 90 نه پس یو آغاز شو چې داسې ډیرو استادانو پکې تجربه شروع کړي نوی موسیقي نوی آلات راوستل لکه زما ټکر صاحب یاد کوم چې هغه هم په دې نوی آلات باندې کار کړی دی نوی موسیقي آلات راوستل په پښتو کې تاسو دا غزړی کې سټي ووري نو تاسو یو دور شروع شو بیا هر بچا سه شو دا سې دی پکې هم کار وکړ استاد شاولی شو چې محمد سیف شو ګلزاد سره ټول په خپل ځای کار وکړ دا یو دور راغې یو خطر تر روان شو هغه پورای ډوبې واغسته شو بیا دغه پس یو بل دور راغې چې سپنس موسیقي د ماډرن دور راغې چې هغه کې د پاپ موسیقي له کوم الکتریکل موسیقي به هم لکه مثال دی
اوس په موجوده وخت کې کو پلنډو کې راتره ګرځو بغه تاسو خبره مې کته کړه څنګه راته ښکاری پلنډو کې راتو وای
زه په دا درته وایم چې اوس هغه دور چې دا خبره زه کوم چې تاسو په پوهیږئ دا خبره په هوا کې نه کوي کنه خو هغه دور چې اوس کم زمونږ ماډرن دور راغی چې موسیقي را لدی سټیک ته ډیر زیاته موسیقي په خراب هم څنګه چې ډیر خراب ځنه په کوم را لوسره خو دا مونږ وایو چې موسیقي په مخ کې راړه دا چې پنجابیان ته مو رسیدا او دنیا کې ډیر په مخ کې راړه لکه زه به مثال در در کما زمونږ رینشا چې کم دی اول بکل کلا غمو چې یو بچا چې کم ټپ کړي هغه سپنس کې وکړي ماډرن هغه ایډیا کې تفرا جوم دا غینه کلو نو زه به دا وایم دا یو مثال بر دا در کم چې بیا هغه زمونږ لیول هغه تر شو په دې کې وسړي خرابې خبرې مرالي چې هغه سازونه په شال لړل اوري سازونه رخ شو سره کمپیوټر ته شي پاتې شو نو هغه تاوان مو تر ورسېږي دا غیر غیر معیاري شاعري په کوم رالاته تاسو خدای خیر جوړ یو مسله ده ولکه دا وایي چې کومه
صحیح ډیر مننه کوستا سو راشد خان په دې موضوع به تاسو نور هم خبرې ترې کوز کچ تاسو ډیر معلومات لري په دې لړکي د میوزیک د تاریخ او د میوزیک د هیستوري په اړه باندې ډیر مننه کوستا سو خوشاله اوسه
ډیر مننه
قدرمن لیدونکو دا واده دی وستوري خبرونه تاسو کتله او ورې د راشد خان خبرې پکې ورې دي د پروګرام کورباز وکیل خان تاسو نه خپل اجازه د الله پامان
چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
کډرمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو واسطه خبری خبرونه لی دوام لري تاسو ته ما پښتانه او بخشی دی وستوري خبرونه وړاندې کا او دا برخه هله د تاسو په خوشی سوی اوس تاسو ته بدوایو چې د کال 2013 په ختمېدو کې یو سو په زینو ایوادونو کې 107 پات دي خو بیا په پاکستان او افغانستان کې یو سات او 15 یا بو د کې پات دي چې کال 2013 اتلسم به پیل کیږي د ایواد په ځینی د نړۍ په ځینی وادونو کې کال 2013 پیل شوی هم دی. نو ګورو بس د خیبر پښتونخوا پېښور کې د کال 2013 هر کله قبول لپاره خلکو سمره تیاریاں نیولې دي. د ارشد مومن دا راپور درته وړاندې کوو.
زمانم دے فیصل حبیب خٹک او زمونگا بینڈ دی ریت دا بینڈ او نن مونگا دی پروگرام ترغلی یو دا رباب ورسز گٹار مقابلہ دا بدی کی زمون پرفارمنس دا سدی چمون نیشنل یوت کارنیول پروینشل وینر یو نو مونگ تا اونر کڑی مونگی اونر کڑی یو دی پروگرام بدا سلسلہ کی مونگا راغلی یو
نکم دا سر تعلق لیسا
زمونگا دا بینڈ چھ دے کم سیٹ سپٹ آباز سٹوڈنٹس یو مونگ زد انجینئرنگ سٹوڈنٹ یم زمونگ نور مرگری چھ کم دی دا سی ایس او دا انوائرمنٹل سائنس سٹوڈنٹ دی زمونگ علی دا انجینئرنگ سٹوڈنٹ دے او زمونگا سٹوڈنٹ بینڈ دے ہو چھ کم کمیٹی ان شیو نیشنل یوت کارنیول دا غی وینر مونگا یو پاگا بیس مانی مونگا دی پروگرام ترا ہو سمرا
زوانان کی تاسو گتی لیو دا کی کارنیول دا
180 کے بی کے انسٹیٹیوٹس او آل اوور پاکستان چھ سمرا انسٹیٹیوٹس او پاگی کی مونگ تھرڈ راغلیو او پروینشل کی مونگا فرسٹ راغلیو
زمانوں عزیز الحق تھے اوزہ دا کام سٹی یونیورسٹی آف ایبٹ آباد نراغل ہے ماں اور ردین مخ کے 2015 اور 2016 کی ماں پدی میگا چیلنج کے پارٹیسپیٹ کرو تو پیرے زماں آل پاکستان کے فسٹ پوزیشن ہو اور 2017 جی سر پشتو سنگنگ کو ماں اور 2017 کے زماں سیکنڈ پوزیشن زد بنیر پیر بابا سر تعلق سر
اونن بس سر سند لکدی منشتر هون کی ہونا ګورو نور هنرمندان نزی خو تاسو کیان ځوانان نه راځي تعلیم یافته او شوقی خلک نه راځي څنګه محسوسوي
نو د ډیر خو محسوسو بل د چیر تعلیم سره سره د کو کریکولر اکټیویټیز دي نو مونږه واړو چې مونږه د مطلب د ژوند په هر فیلډ کې خپل نوم پیدا کو او لړ شو په دې سره انسان کې کانفیډنس دی هغه سیوا کې او
بس کوم څه خلک بد نه وي چې
نو کلی کې څه خلک د هر یو ځان خپل مایند دی کنه خپل پوینټ اف ویو سره ګوري نو زمونږ په دغه باندې خدا چې دا یو کو کریکولر اکټیویټیز دا دې سره انسان چې نو نورم خکې کې کانفیډنس راځي انسان کې د دې وجه کې کم ځای کې دې سي پروګرام یا ایونت ارېج کې ګرو پکې مست پارټیسیپېټ دی
زمانوم سردار محمد ورید ز آئی ایم سائنس انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور کے سبق میں مونگا دے ایونٹ راغلی چکم ایونٹ دے نشتر ہال کے دلتا مونگ سرا دو لیجنڈز راغلی دیو ڈاٹ شے دے اور یو شاہد ملنگ دے ہی مونگا سپورٹ کول بار مونگا راغلی او چکم دے دا مونگا چکم دا نیشنل یوتھ کارنیول وینر تو رنر اپ سی ہی چکم دے پروموٹ کول دا بار مونگا را وختیو
دا تکوی سمره مدیرا سے دا گیٹار گوی او نن بس پیش کو
گیٹار زما درے کالو شو چے پلے کو ما او یو کال میں سکپ کڑو یو کال میں بیخنے دے پلے کڑے نو بس آؤٹ اف پریکٹس ہم الگ دے او سنگنگ بچپن نہ کم لگیا نو
نن چ دلتا پل ہنر خے سنگ محسوس
نن یرا پسٹیج مالی خزم مخ کے ڈیر زل تلے ما نو دا چے سٹیج کانفرنس رکھے شتا یار رکھے زبا یو میڈلی میش پلے گوما آگے کے ویک می اپ بائی اویچی اور ڈیمنز بائی امیجن ڈریگنز اور ڈسپاسیٹو انگلش ورژن
منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د محل پای ته رسیدي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د نن ورځې پروډوسر او ارباب محمود علی دا غوی هم ډیر زیاته مننه کوو. د دې خبرونې څخه ستاسو قربانه او زه کوم کاکړ
او زه محمد اکرام
درنه اجازه غواړو. شش په درته غواړو.